د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ 12 او د جولای 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکې اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کوي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وکړه خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبري ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورسپانې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې وه او په لیکلې بڼه یې څه نه و ورته وړاندې کړي. د امریکا کې د روسیې سفارت دا راپور نه رد کړی دی او طالبانو هم ویلي دي چې دوی له روسیې انعامونه نه دي ترلاسه کړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریبو پورې هندوانه کرل شوي ده او لس لس زره ټنه حاصلې ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ خانانو ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو پانګونه شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړونده. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاق کیږي، خو تهران په دې تورن دی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یو امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشری حقوقو فعالانو او درسنوی څارونکو د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نکړي چې د بیان د ازادۍ مخنیسی. د تاجکستان پارلمان تیر میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات درسنیو انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې کووید 19 ناروغي په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغي په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پا پاریس کې میشته د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه. راتلونکې اونۍ هم له ګاونډیو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکوي.
مال ټولو بنسټونو نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي.
په برچی کې د بی پول ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یو نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وراندی پدی روغتون که نگدی 300 کسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووز در طول روغتون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خبرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې وزګار ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي.
چو وغایوی متاتکی غلکی ار لوباک ار مشکلات جوړوی د اوس په خپل داسیمه دی ار څه په خپل مخامخ یم.
نور مسائل همشته هله دا تر پایه مو ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوش شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان حکومت د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکي اونۍ کې به یو بس له 300 ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 سره طالبان له زندانونو خوشې کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په روسیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یکشن به پورې مال ټولو بنسټونو نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي سي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دی او څه وخت خوشی کیږي، بیل دین چې موږ بندیان خوشی سي دا یو اړخیز نه کیږي.
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات په یو هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي، قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي. پس له هغه نه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینې ښودلې ده، اندونیسیا، ازبکستان، جرمني، ناروې، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولای سو نورو باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالی ته دوام ورکړی. د تاوتریخوالی په لړ کې یوه نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو په برچی سیمه کې پر یو روختون او هلته هم د زیګنتون پر څنګ برید وکړ. هغه برید چې پراخ غبرګونونه یې وپارول، برید په ظاهره د داعش وسلوالو وکړ خو حکومت یې پړه په طالبانو واچوله. وروسته بیا امریکا وویل چې برید د داعش لخوا ترسره شو. اوس دغه روختون له یو نیم میاشت ځان وروسته بیرته پرانستل شوی، خو هلته مسؤلین وایي چې هغومره کارکوونکي نه لري لکه پخوا یې چې لرل. په هغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون وویستنه ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه سلویښت تنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دی وایي یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان مریض کال د سور د میاشتې په درويشتمه ډلېز حمله وشو چې لاملې د نوي زیګدلو ماشومان او میندو په ګډون وويشتنه وژل شول او نګدي شل نور ټپيان شول. د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچا وغندل شو. د بي پولي ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مديريت دند درلو د خلدي خنړي حمله وروسته دغه موسسې لدی روختون سره خپل مالی مرستې بندې کړي. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول. خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
عامه روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روغتون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روغتون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمتوګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوله بتانیم.
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاسته راوړنه ده.
از طریق وزارت بهتره ساتومات
دی وای لبشری پلاو به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی. وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی. د عامه روغتیا وزارت لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دی روختون لپاره یو سل ودیر نور بالمقطع کارکونکو ونیسي. ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سلبستریز روختون د حمله مسولیت تر دې د ما هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورسره تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس همدا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی و، یو ور بیا ادعا کړې چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یوه اکاونټه چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ په لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپورې غوښونه کانه کړي دي. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه و؟ د موضوع ته نیوز ویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چاټیات دي. نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسیې استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
په غزنی کې یو شمیر کارګر وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي او یا هم په نشو روږد کیږي. حبیب الرحمن تاثیر او د موضوع تفصیل.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هارتي دونکو کسته د تمستر کې وراړوي. مزمل هم دغه کارګرو لړل دی. د وای ات نفر عیال ورپسې دی. لا ورځو ورځو دغه څلور لارې ترازی چې یو څوک کار ته بوزي خو کار نور پیدا کیږي.
تیو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وګای وي متات کی غل کی اره لوبک اره مشکلات جوړی وي. دا وز خپل داسې ما دی ارس ز خپل مخ مخ یعنی ارس ته زراجم مجبور یو سره کم ته وک نو مخ خپل مارک بوم دی راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې خپل نيسته یو د کار لنشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګاری لامل ډیرې ځوانان د وسلوالو لیکوته دي. آتیکولا وایي تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي خو بیا هم کار نور پیدا کیږي. دوی وایي هر ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخ راځي خو ناهیلې بیرته کورته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کا دی دولت د مخالفینو سوداری چاره نشته، د دولت د مخالفینو سره غنیمت باندې ودری.
آتیکولا وایي داسې کسان هم دلته سچ کارګر په یو نس ټوډی کار ته بیایي او کورنۍ یې وژناستی وي.
نفر غلا وای په یونیم سل پیدا بیا چنه چنه اخر راتوي د غرمه په مړی دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمه په مړی و چلوم. زه به د فامیل ته چوړم مجبور ام یا په پلان لاندې ناست و ام یا په لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سو درم بل خو می چاره نشته.
دا څوار لس اولادونو پلار جموین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی لخوا ګیانو یو لسوالیو څخه هر ورځ د مزدوري په مخه د غڅلور لارې ترازی. اجموین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پوري نکړي.
داس خلک دې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم. دا څوارلس نفر عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا ته د دې مبارزې لپاره فرانسې او مسوده وړاندې کړې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امنیت شورا د ټولو غړو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرې شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریه، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشر کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپل اعلامې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پوری کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. بل لورته د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لک تر لګه 19 مزرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو او هلوکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقوقو لوی سرغړونې بللي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د راپور لمخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتو تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول ترنجلې هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سش کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورست تر اتلسو کلونو 3 ډیر زرنجونی په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شزو د برخي کمشنر شبنم صالحی وای په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د جنو ودول کم شوی دی.
بسیار تعداد کم زوجای زیرسن
دا وای په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر دوه اویا ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي په یو شمیر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼی کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي او د غراس په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټری په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري سره روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې شزو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.